اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه دی د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس ترته وای ستریم شي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راتو غږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې مانا څه تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسېد، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي، دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا د مبا نظر شبا ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ته ته ضرر رسته، یو ډار څخه خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي ته سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دی، نو د دې بیچاره مې سکیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي، پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. پدې اکل خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته، هغو کې بیا څه کله هلته لاړې، او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه، دا نو مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره خدای څه وسره یو کس مهم وشي او هدف ته ورسیږي. بیرته که هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورځ تېرې، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی، په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پریښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې، دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده، او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاثره مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاثره دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په د قشاخشانو په لاسه غورځېدلي دي، دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضاو تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی، دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو سره هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي لاس یا لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزا وهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي، او ډیر خطر به راکته شي که دوی خلاف دي کار کوي. نو موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفرسی او دغه فاجعه او کنه دې فاجعه دې جلوګری لپاره دې فاجعه د نټه کار لپاره بعد موږ نغو کو دې توجه کو د دولت مکلفیت لري خلک مکلفیت لري مشران مکلفیت لري د کور سرپرست اچھا چې دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي خې لارې چارې ورته وخی کنه کور کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورکوي په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خوصه دوی حق چې باید سفر وکړي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهده لرو مونږ په دې کې قوانین لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال درته درکوم مثال کې پاکستان به درته مثال درکوم پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې سي افغانان به شرګه ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامینی بیا څه مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشتې دوه نیم میاشتې درې میاشتې وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي نو مکلف سي دري الله سو ډالر يا يو لسره دا راتو په پاره کې تسليم کې سفارت تسليم کې يعني په دې معنا په عاجله کوي سي تو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي يعني پیسې دې ډیر اخلي او فل جي پي کې دا کوي منافع ګوري او د خلک به شره در په در کوي د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کلا راشي کلا نه راځي خلک داسې سرګردان نه وي یو دا یو په خپل پاکستان کې څنګه افغانان به شرهګان دي بي وزني او مري و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کی ودوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي او د خپل پاکستان زیچ فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکایي نه پام دغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دی او خپل سیاستونو کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول او مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملی نشي کوي د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درک مو مثلا په ترکی مرز کې ترکیا لکه چې وان کې وو ترکیا او ایران مرز کې هلته افغانان بشارګان راستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو د بشارګان لوس هم درته پری خود کو دی یخه هوا په دیر وحشت کې په دیر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلم ونه متاسفانه اوس کوم قسم نشه دوی حق پختنه وکید دوی د خجوان او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره سو کوم مشخص کار نه کیږي په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرته اشاره وکړه تر یو ځای مو خبر وځي هم کړه خو کبي هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کوم اندازې دوی حقونه د پخولاند کیږي کله چې مشخص وځي وزارت وای په تیر بیا ګاونډي هیوادونو کې
نړی لرم په دې سمو بیچاره کړې دي او ډیر مظلوم هیواد کې په دې صدا ځوانان اکثره تاسو وینئ تقریبا نوې ترانه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي چې مجبور دي چې ځان ګوري چې کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلو کې یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به د تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دای به شرګان تلی والته ترکی ته ترکی کې په خپل لار په دغه ځمې کې یعنی تقریبا د قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونه کې دا به شرګان په برف کې راګیفسي او څر سی یو غلط دا لیو ورته راغلی و دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا سی کلی د تلی و دا خپل د لیکس دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې د لوګ ایلات د وخت مغ نشي تلف نشي د لپاره دوی سکلی د تلی دی الته د کلی سپیان ور باندې راغلی و یعنی د سی یو قصي سلسله به خینه شي کوي دا قصي و کی دا غد زرها او مصالو د خلکو بشارګي و دربدری و دا هغه خي دا محرومیت خي نو دا د لپاره سمون انسانانو موږ د وطن تابع مسؤلیت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کېږي. دا د هغه نامه سه ورته کومکونه وي او صرف د نړیوال کومک هغه بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي، او الله تعالی وکړي دغه مشکلات به زموږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بله منصور صاحب، دا هم کړی موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به یې کار کوه هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به یې کار کوه. دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کېږي، دغه څومره بد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقونو کمیسیون چې دی پخوا موږ لیدلي وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې و صلاحیت هغه سنوس د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای، د دوی یو نظارتي بخش و، د دوی یو هغه ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که د بشري حقونو کوم چې ته تلف کړي، دوی یوازې یو هغه جوړو ګزارش خپل هغه ته لګي مرکزي دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه و. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو اساس د چاچا حق ځای کیږي، خرابيږي، هم حقوقي هم جزایی، بعد د محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي، او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د دقیقه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې.
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عمق عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي، یعنی په دغه واجه او په دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل کو څه دا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وو پیژني، چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي. دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوتی، دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي، او بل هغه چې فکر کوم پلاس کال وروسته، یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک
ته. چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسیا کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي،
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه، زه هڅه کوم چې د بل هغه حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورتګر کی، نو دا تعدی او ظلم مستدل منځ دي، نو په دې معنی چې حق به ته ګندل شي، نو عدالت راځي او ساين راځي، ژوند خکېږي، خپل راځي، دا خلک پیشرفت او ورته توجه کوي.
بله تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره دا، یو د مجبوریت لپاره دا، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړئ چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي د ارزښت تر روښانه کړی.
دا خو ډیر مهمه دی، دا ډیر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خوښ سند تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې وروره قیدی د همدغه محدوده سه قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي، او دوی همیشه کوي سفرونه وکي او به خپل ویلات د لارسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني سه متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي، بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې کو په دې خپل مونږ شرمېږو، نه نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایل کل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د یو دقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلار شو د اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ ته پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ سی، نور پاتې دی، ولې خراب سی ویلې دي، دا مثال ماته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کېږي، او مکلفیت دې دي چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لاره او د غرش لاره او چانه واوري، او هغه کتاب کې ولې کې دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزده کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوم یا سیمینار ول ته تللی ولو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولې د ستدا موږ ته غتر هغه حساب کو دی راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو اشراف لري، ترقی لري، خلک یې او مانګي وو خپل بیوا سره مین لري، یو حالت ما ولید چې دا د هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده. هلته سم او کتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل یو سره مین درلود، دا د یو سره اتحاد او مین درلود، له دا یو د لپاره کار کول، او د خپل هیوا مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې بد قانون شوی دي، متاسفانه دا ډیر بو بایسته دا خلک موږ د خپل یو د نه منو، او دا متاسفانه دا خلک اوس بشراغان مسافر دي، اشی ته ماجد دي، د خلکو دي ستیر دي ارزښه کارونه، مثلا دا یو کاسیا دوکانداري کې، یا مثلا کثافات نه یا دري وري موټرواني کې، دا ستیر دي، یعنی لایق خلک د موږ دا څه کارونه په خارج کوي، صدا موږ ته وروره خنه دي، یا مغو بشراغان ته خنه دي. دا څه ما دا زده خپل هیوا د لپاره سره هر څومره کار وکي، هر څومره زحمت وباسي، هر څومره تلاش وکي، دا څه مده او بات د خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته شو، او وسایل ولر او امنیت د ټکنالوژي او د اشراف او ترقی ولر.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوردونکو، د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودنه تشوم خودن پیاله نسکورا وم ده تشوم خودن نصیب بدلا وم ده قبل وم خودن نصیب بدلا وم ده قبل وم خودن پیاله نسکورا وم ده تشوم خودن پیاله نسکورا وم ده تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندانہ نڑاوم دے تیرا وما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خود نا نصیب بدلاوم دے قبل وما خود نا نصیب بدلاوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو
خدنا 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 دیار د تصویر خالا هر و ما خدنا پیاله پیاله نسکور اوم ده تشو ما خدنا پیاله نسکور اوم ده تشو ما خدنا د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وجود پر هرونو نام یار کی پزولانو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو
زنه فلم چې دی ولیدا مکتوبات اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست د اجتماع که د خونه خدای ور کړی دا د اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټوله نارامه شي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د ازادي میلمه
السلام علیکم د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ازادۍ ملمخ په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملمه دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نور مسایلو په اړه خبرې کوم له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا مې پر مخ وړي اوس فعلا کوم کار نه کوم
شنوارې صاحب زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوئ وختونه په څه تیروي
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلا کار مار نه کوم
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه یې ښه وو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود نظمنګ د انسټیټیوټو سکوت حالات تلاله یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه نه شو پوره کوله مصارف یې نه شو پوره کوله
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس د سش انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلاس شهید ډاکټر اشرف به تاسو ته ځاندن موته ډاکټر کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سروې خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و چې دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک وو غریب وو هلکانو جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف منی وو ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس او مکانه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولې په ساتوار باندې یو نیم څل 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار قانون جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بے وزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولونو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې با واقعیا غریب ما باغه تارله زبا کوم مطلب ملک نه ما پښتنه کړه غونو پښتنه هغه ما پری نیول یعنی مطلب ما پری روزل دو کال او درې کال هغه خلک
څومره زدکون کې ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د وزره نیمزره خوشه تمام اصلین او دا اوس مې انسټیټیوټ نه فارغ شوی
دګې دې
د سیس واسي نلار دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسنګ شو ټکنالوژي شوه پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاو لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څانګه لرله خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې اته زره روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنې بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت چې په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً او اووه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغسې پاتې شو زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل مل ته لاړ شو یا مل ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا ده چې همکاری نوی تشویق نوی نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نوی کله پیسې وی کله نوی نو چې همکاری در سره ونی شي دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه نشم چلول.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته وایست شینواری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خداسته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و مونږه د ولسوال نیولې غني خیل ولسوال کمانډان دې امنیام داسې شاروال تروالی پوري تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د سیاحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لاره په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي وو خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې وو زموږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړو اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و امریکا هغه ګشنه ردي سره یم خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیسته و ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغه هلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي ډېر زیات غریب به راټولو تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده ټول فری وو هېڅ نه وو نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو ټول شینوارو ته خدمت کړی دی هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بیل رقم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ؟
والا ډېره دردونکې پېښه وه زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلم کله زه ناست وم اوس مې یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و. نو ما ته یې وویل چې هیڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوت او ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرل. لازمون کوم امیدونه چې زمونږ کوم دغه چې هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو، کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغه دغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغه دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه خپل ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، هغه هغه احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل دي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لار ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 9 کلو، پسې 3 کلو، 1 کال اخیرنه زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوي کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه خدي مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوي پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغه سې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. نو هغو هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعض مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلې. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي او دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه عمل ته هدیره جوړه شوی هر افغان چې مرکیږي عمل ته خخی مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته وو خو زه دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما عمل ته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکارا کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
هو څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو م نه کیږي ځکه کورنۍ ده ماشومان دي او څه خو باید ورته وکړو، نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه زه فعلاً اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې در یادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو، ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرې ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې، او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو دولس کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرې جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بی درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بی درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم، یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي، یو ملت دا غو هم داسې تیریږي زه دې سخت په دردیږم دې سخت کړیږم نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمی الله شینواری ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وایي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري